شماست.
تاسو ستړي مشه یا ته بجې شوې دا سجر ډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو قربا د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک مستون مشیل نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د خور هرات لار چې واورو بند کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشویل شار کې د موټر بم چاودنه شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا بنن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربن به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نونیم بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو په دې غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې به اسوشي مذاکره کوونکي پلاوی ته به دراتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچانو د جنوري تر 15 می د منیولې او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړن لاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځم می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شاغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او تل خلک په نقشه کې شي خو دوی په دسولي او سوکالي راوستلو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون مشه شهرزاد اکبر د فرشتې کوهستاني د وژنې په خبرګون ویلي چې افغانانو د مړینو حساب ورکته خو نړیواله ټولنه ولي د رواني وسیله قرارولو لپاره نه لاس پکار کیږي. جمهور ریاست هم د فرشتې کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولې. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه بریدونه تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وای د غور هرات لاري بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خبر شول چې د غور هرات لوی لار له دوه ورځو د واورو له عمله تړلې و او لسکونه مسافر پکې ایثار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تا غاتا کوي.
جزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر ازادي رډو ته ویلي چې له دوه شپو له شزو او ماشمانو سره د باندې بیان په سیمه کې په سړه هوا کې ایثار دي او کم راسته ونرسي چې للوجیا ويخنه یې به عمري. د امریکا د تنسی ایالت په مرکز نشوفیل شار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانۍ ته سخت زیان اړولې. پولیسو دغه پیښه قصې بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ایس وخت سهار په شاو خوښ پښنیمو په جوړ شوې. هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه و. د نوشفیل شاروال وویل لدی چې څوک نو په پیشه کې ډیر خلک نه دی شوبل خو کما سیګار محل شوی وای شای بل ډول پیغام ورکړی وای. د امریکا په وشار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیر بیا امریکایانو توند خبرګونونه پاره ولې دي. د ازبکستان ستري محکمې د اوبو د ولوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بی خبری له عمله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بی غوري تورن شوې دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې بجاړ شو. د دې بند ماتې دوله عمل د راوت سیلاب له لاسه شپږ کسان وژل شول او د سیمې اویا زرو کسان خپل کورونه پریښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د آزاد اروپا راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د اوزبکستان د قوانینو لمخې یوازې په محرم او دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مختوړل کیږي. روسي خبردار چې په لانجو کې ایثار د ارمنستان سرریاسم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. سرریاسم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینیم میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې جمله صدارت د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غشتن رد کړي، خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي له صدارت یوازې هغه وخت ریشم چې خلک یې وخوړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په لسمه د روسي په منځګړی توپ د وی سخت جګړې درول سره هوکړه وکړه چې په اساس په ناګورنو قرباخ کې درې سیمه آذربایجان ته وسپارل شوې. اوسج رډو په منځنۍ سبا دولش پښنې وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرمن په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه شهرزاد اکبر سرګندونې لروچ په افغانستان کې د اوربند لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د شمیل را رسیدو سره د غاز ول عمله د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه.
کړکه او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول د غندې په کار
دا به هم ووري. دا د حشر د نغارې ژغ په کونړ کې پور کې دوه دی.
دا د کاندیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي ستره. د دې ځنن بل ډل ډل جوټې جوټې په مېش کې به بدیدل او شری کار وکړو خالي ډوړې بچا ورکول او څه بنو
او په دې خبرونه کې مېرمن رخصانه مرشوه د دې پرژن په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتش سره شهیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند تلاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشه شهرزاد اکبر په داس وخت کې د غشتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د شزو د حقوقو آمدني فعال فرشتې کوستاني او د هغې دورو شهرام کوستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. سفی الله سنکسي راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی یوازینی زوی مصطفی وی د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی ورسته له هغه چې موري خاور ته وسپارل شو د هدیرې په سر کې له ازادي رادیو سره لاند وغږید.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسیدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چې مامور په شهادت رسولې هغه دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنځمبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال فرشته کوهستاني او ورورې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستانی په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
مگه یک فرشته رفته باشه از این دنیا؟
که یو فرشته لده دنیا تلیلی وی نور فرشته شتا چی ده هغی لارا مختیوسی پده گواخونو بانده هیسوک هغه مبارزه چی فرشته پیل تره و نپریگدی. خوب یا حمله چارواکو پتیره بیا ده کپیسا لوالی امنی قماندان او وکیلانو غوارو چی ده کپیسا امنیتی وزعی تا جدی پاملره نوکری.
جدن توجه کنند.
پا کپیسا کی پر فرشته کوستانین لبرید یو ورز مخی وصلوالو کسانو ده افغانستان ده آزادو او عادلانه تاکنو فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه سیمه ییز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعې په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بامی خودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیت اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمي او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درېشی په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکي اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خود را سره بلد دی پولیس د چک پاین سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتاب خاص درشل دلی ده دې وخت کې مونږ یو نصب بریک نیولای نه چې نوی کسان راغلي دي خو څه مسله ده، نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نشو کولای چې د دې لباس د اوستلو واچ دوی تکفیک کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولادي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدات وایي ګډ وډ نظامی لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغانز وکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خولی دی لوی موټرو څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس دی دوی په دریشای کې تر کم پیسې خالی په دي سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګی جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر اورګان لپاره د واحد یونیفورم درمنځ کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټول مسولینو ته جدي لارښوونه شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دي.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کیږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوسټین ګنډلو صنعت ډیر دود و خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلي کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کورونا وبا د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خبرونه په یو لیکنه کې د ساينس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کورونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نشي. پرونه وای د سشکال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکړي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي. خو د کورونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې و چې د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15000 ډول بوټي لري، خو دا ټول لدی کبل له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلی شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالی میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10 ووژل شو. د سولې د نړیوال سازمان لیکنې سره سم ملاله میوند یوازې یو ونې ورسته لدی ووژل شو چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی تیرور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوتونی سي لیکي چې دا ناامنی لدی سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو دغه پیشه قصدي بللې ده. پیشه په ځایي وخت سار په شاوخوا شپږ بجو شوې ده. سفی الله سانکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشفل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکون کې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له 14 څو دقیقې مخکې پر لپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو چاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. که څه هم ډېر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخه او توند غبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. په غزنی کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبی پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله. خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلولارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 30 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسني چینایي او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله. خو وروسته چې نام زیاته شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وې، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی وسیدون کیدای. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وې خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نور ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل، حتی د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنې د موسسې هم زړه نه ورته شکوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک مؤسسه پیدا شنه.
ما ډیر هڅه وکړه چې یو موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګری ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپینشيري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشترونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسد آباد کې د دې قانون ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره والا ډبا 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 خلک به پیدا شو د دې لکه دغل او د سه ولسه کار چې به وو نو موږ په کلی کې تواصل ورو اته واچل بم رخي ور کول چور شل نار شل نارنګ لا پاتوا د تشرا پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پوري تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړي دي.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي سره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډل ډل جوپی جوپی پر مش کې بندیدل او شری کار دې کو خالی ډوړې بچا ور کول او چا باندې ور کول کله دې خپل دې جا کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لیدې دا کانال چې دا پاشر وته لیدې دا پول او دا سره چې جوشو دې پرې دې کې دا پاشر وته لیدې.
د مرکز اسد آباد یو بل وسیدونکې زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دود د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسینه به یا د خټو جوړوله یا به د غټو نه جوړوله، هغه غټي به مل په شر راوړل کېدلی. د کلی ډیر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړی کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل د خبره دا چې غ سرک ماره دي هو سر سره کې وین دا د پیج سره کې وین ورو رکان دي کان دي دا چې غ سره دا وین کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مېدلې دي ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم
لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه وهاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زمونږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودرو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړی دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې کړی دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 300 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، اوټ کړی دي. یعنی وسم لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له دوو ورځو د وورو له عمله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې سر پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لار هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. څلور 50 کلن همایون تیرونه ورسله هغه عمر چې غازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یو څنډه کې یوازې په یو کرای کور کې اوسېده، د خپل خونی د ګرمولو لپاره یې غازي بخاري روخانه کړې و، خو غازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او عمر. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازي بخاري روخانه کړې و، خو خپل خوب وړي او بیا د تل لپاره پر دین اړي بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه کور راوویست. عبد الصبور مرزایی د همایون لنګ دی خپلوانو د هغه دمړینې په اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د غاز روخانه پرې خو ده په دغه دی باندې چا کې خو ده بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب وو کې د غاز په ټول ټاک او تاسو کې خبره شو او د مرګ سبب شو.
روختیا پالان بیا له غازی بخاریو د ګټ پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پی خیرامست شي. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټر محمد هاشم زازی وای له غازی بخاریو څخه د ګټ پر مهال باید یو شمیر مهمه ټکو ته پام وشي.
کړکه او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی دی اوتاک هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اوتاکي اکسیجن موجود وي.
د دې ټول په خوا کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د غازنیونی پی خو لکبل د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې تاندېخ نه خای. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د غازو د نیونې لکبل تر اوسه درې لوی پی خسبت شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیخه به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د امیر روغتیا وزارت د وایان مرسیال نور الله طریق ازادي رادیو ته وویل که خلق لگازو د کټه خصو پر محل پامونه کړی لو یا فاجعه به جوړ شي.
زموږ هوادوال په دې برخه کې جدي توجه نه کړی، ممکن دیو بلستر ناوړه سره مخ شو. زه اده چې موږ په لن وخت کې د ډیرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هوادوال له دغه داسې خپل ژوند لاسه ورکړی، نو ممکن که بیهوري وکړي نو د ډیرو داسې ورکړه سره مخ شو.
د څلور پنځوس کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له اوومې نېټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. دی په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې دي. د میرمن رخشانې د ژوند او کار په اړه ملالۍ بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتش عالم ګل سهر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانې د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سهر په ځواب کې وویل،
میرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده و، د جنرال اشرف خان وزیري لور ده چې پلار یې د افغانستان د آزادۍ د جګړو له اتلانو څخه و. جنرال و، د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسېدونکی و. مور یې هم بی بی خدیجه طرزي وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه. دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو، د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې، وایي خپله یارمنزده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانې لږ څنګه چې وویل اصلي نوم یې حمیده ده، او بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړو، په هغه وخت کې نوم فروزان و هنري نوم یې، او بیا دغه اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د ریادو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانه د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې یې. البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوي دي په ریډیو کې او یو شمېر یې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسه ژبه باندې هم سندرې ویلې، کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه. او دې لشکر چې برلاسی درلود پروسه ژبه باندې، نو پروسه ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و، بیا د دې د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول. او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعات کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه نه یو څه وخت ګوښه شوې هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه. ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کته شوم، او په خاوره باندې پرېوتم. خاورې مې ښکل کړې، د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخ ته راغلم، چې خلکو ویلم، خلکو ډېر زیات هرکلی وکاوه. ما فکر کاوه چې ما به اوس به خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی وکاوه.
میرمن رخشانې شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود، او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغېز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنی هغه تابوشکني چې ورته وایي، میرمن رخشانی او څو تر نورو افغان میرمنو کړی ده، میرمن پروین او پیغه وخت کې وي دی نو هغه او وقن ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې وقن یو ابتکار شته پکې، د پخوانۍ سندرې یعنی فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي، کلیوالي سندرې را ژوندۍ کړې دي، هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وي. مثلا وایي پاس د تنګې مستې د درانې جنکۍ زالې وړکې بیا کابل ته جنه، دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازي محمد نادر خان په وخت کې او یا له هغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي او دو ځایونو ته، نو بیا هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه کله چې ځوانان تلل خلکو پورې یعنی یو تشویش به خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دا سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخشانې ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخشانه باسواده هنرمنده وه، د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه، فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتار هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخشانه افغانستان ته هم راغلې وه او دې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي، دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه، په زمونږ کې خپل وطن یادېده. د دې افغانستان فرهنګي ادارو دې قدر یې نه ده کړی، دا وایي چې راته د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بیرته لاړه، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي، نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه م کړې ثبت کړې نه دي. دې هیله لرله دا مایوس هم وه ډېره چې که وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته لاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړم، نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې، عالي سندرې وې، ثبت نه شوې.
د جرمني په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علمګل سحر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وړاندې د کوریا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دونه پروګرام ته مخه کړو د کال یو موضوع اخلو. پر انټرنیټ د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یوې ټلګرام نومیږي. ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډېر عمومیت نه لري، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پریږدي، د خبرونو او فکرونو د شریکولو آسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیا هم په دې هیوادو کې راځي، خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اور.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنۍ ډکو ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتلې دا ټولنیز شبکه بند او خاموش کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیز شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو لاره خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو لاره کولای شي د حکومت پر اجرااتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې ترورستان، د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو در رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلی غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلومات غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښایي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي. خو وروسته پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کولې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خبرونې په پیل کې مو د وړغله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم نو مونږ ان له وړکتوبه غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټو، دا خو نو عادي خبره را تخکاری.
نو د دومره وړو غلا او غل دومره غټي غټي غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټم کوي.
اله ژر را ولی چې دا غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او رازا
صاحب رامی وست رازا.
رئیس صاحب سلام علیکم.
دیتا خاندار اغلا چی دور کمزور ہے وڑا کئی غل او دور غاٹ اغلا.
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شئ.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سحر لخوبه پاسوی زکا چه ته دمونگ ده کور لخواه سر خوانزی تزی.
گرانا دوم را دیدم از زلف خوخی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم. استاد زلف پا دام که نخطه ام خو دیر خوشحاله ام، او لکه پا دام که نخطه مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسنه کم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیره خوری کم؟
هیله کوم گرانا، وحتان می توییگی کم یاو با دی پخلک اولویگی.
دست موایا گرانی، کاش که لس دانی اولویگی. زد دوم را تالی نلرم چی وحتان دیده ما پخلک اولویگی.
لواده وروسته
لسونه دیو منزل؟
او لگجر کوا چه دیر وگیم.
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی ها دروای خلا
چه شی دی پاخه کړی دی؟
تور پنجان دی ګرانا، نه تا خو خیدل زکه می درته پاخه کل.
مننه سما ده لګوبم راوړه.
ښه سیدا
دا څومره خوندور پنجان دی. او دا ویخته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویخته راخیږي. غټای و غټای
څه وایې؟
ته دی ویخته ته وګوره، خی پیجنم چې دې تا ویخته دی. اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یا با پکی غرزیدلی وی؟
غرزیدلی بوی ها؟ لعنتی پا لعنتی ویختانو که می بیا پا کتخ کی ویخته ولی ده سر ده پاک در بانده خیلی ما.
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون بده کول اوائل بده چه ده زلف پا خوشبوی دی را بیخیگم. آقا
بیر آقا گیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان.
لکه پخوا به چې گندنه په خره بر په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي لکه داسې.
ماشینونه راوړای، ماشینونه جوړو، د خاتې ماشینونه جوړو، هلی په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خاتې ماشینونه جوړو، هله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو، په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړ کړئ، د خاتې ماشینونه جوړو.
وا وروره په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو ګورم کنه.
ښه ده کاکا، ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دي؟
ګرځي نه،
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم.
سم یې جوړوي؟
نو څه ناسم یې جوړوم؟ دا دیرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی.
نه ودرې چې ماشین راوړم.
زه ورشه راوړه زر کوه.
دغه دی وی ګوره.
اوهو دا څومره چټل دی،
ته دې گردونو ته وګوره پکې ورک دی لګ خاورې خو به دې ترې سنډلې وې کنه
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې ابل زلم مستری را ته پاک او تیلې ورکړل
خورې څه به ووایم نو خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار در سره جوړ دی کنه اوس به مونږ څه کول
ریښتیا وایې خیر سي چې هغه قانې خوې نو په څو یې جوړې
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم
ښه خو چې سمې جوړ کې
زه بې غمه اوسه
زه بېرته زر راځم
چې راتلې لږ چای واګې هم در سره راوړه د سار چای مې نه دی څکلی
ښه
ښه ښه چې اوس یې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي
ماشینونه راوړه ماشینونه جوړو د خاتی ماشینونه جوړو هلی په ضمانت جوړو ماشینونه جوړو د خاتی ماشینونه جوړو هله زر کوئ راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو
وا ماما ته خبرونه راغلی وې او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل نو نن بیا څنګه راغلی
جلی ته نه پوهېږې ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي که هغوی راغلي وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي
کوم لغ شوي هغه څه قسم دي
ته نه پوهېږې لا وړه یې
وه وروره هغه ماشین دی چې پرون جوړ که خو به خی ټوپ اچوي
لکه چې لقی کار ورکړی خو را وړه چې جوړې کړم بې احتیاطي ورسره کوئ
پیسې خو به نه اخلې
نو سرې میاشتې رالیږلی یم چې پیسې به نه اخلم که څنګه
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دام هم راباندې وکړ
اسمو دی مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې نه راځي
اوري مدیر صاحب
نه نه غږ دې نه راځي
اوري
نه نه غږ دې سم نه راځي
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغلی که اخلی
سمه دغه ته درځمه
مدیر صاحب
څه وایې
ما ویل که یو رخصت راکي
څه وایې نه 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 اورم الو الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل، اوزه حسه اکمت. کلمونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مود دادی. کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال‌آباد 3.